السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي د کابل پر وخت ما جګر سلور بجې شوې زې کرام الله کرام ما په یو بل یو ساته پښتو خبرونه کې ستاسو هر کله کوم د خبرونه چې د تخنیک چاري او عبد الله عبد پر غاړه لري پوګدو کې به ووري چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبد الله عبد الله وایي چې د سولې د هڅو د همغږي او توحید لپاره د یو واحد رهبرۍ د ایجاد پاړه مشورې روانې دي. دا هم ووري چې د افغانستان دفاع وزارت د بدخشان په ارغنج ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پرمختګ راپور ورکړی دی. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې نوري نوری وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان اجرایي رئیس هیله څرګندوي چې په هیواد کې د سولې روانې هڅې به همغږي او د یوې مرجې لخوا پر مخ یوړل شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ازبکستان ورته ډاډ ورکړی چې دا هیواد د افغانستان د سولې د هڅو په بریالي کېدو کې هر ډول همکارۍ ته تیار دی. تمه ده د عربي هیوادونو مشران نن په سرمشیزه کې د امریکا د هغې پرېکړې په وړاندې په یوه خوله مخالفت څرګند کړي چې د جولان پر لوړوي د اسرایل حاکمیت په رسمیت پیژندلی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغنج خوا ولسوالۍ کې چې یوه ورځ مخکې د سقوط خبر ورکړل شوی و لا هم شدیده جګړه روانه ده. د دې وزارت ویان قیس منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه مخته تګ کړی او ډېر ژر به له لاسه وتلې سیمې بېرته له وسلوالو مخالفینو ونیسي.
جګړه د تېرې ورځ نه چې روانه وه هغه جګړه اوس هم جریان لري. امنیتي او دفاعي ځواکونه تصفیوي عملیاتونه جریان لري. ډېر ژر به دغه ساحې چې دښمنان د دې وطن یخو ساحو باندې عملیاتونه کړي ول هغه به د دې د وجود نه پاک سازي شي.
د بدخشان سیمه ییز چارواکو پر دې ولسوالۍ د تېرې جمعې د ورځې د وسلوالو مخالفینو د برید خبر ورکړی و. خو د ولایتي شورا یو شمېر غړو بیا پرون تایید کړه چې دغه ولسوالۍ سقوط شوې ده. د افغانستان اجرایي رئیس هیله څرګندوي چې په هیواد کې د سولې روانې هڅې به همغږي او د یوې مرجې لخوا پر مخ یوړل شي. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوې غونډه کې وکړې.
در این شب و روز بحثایی است که انشالله تمام کوشش هایی که در راستای صلح صورت میگیرد
په دیش په ورځو کې بحثونه کیږي چې انشالله ټول هغه کوښښونه به چې د سولې لپاره کیږي سره یو ځای شي او د دغو کوښښونو د رهبری لپاره به یو واحد مرجع چې پرې مشوره کیږي ایجاد شي. که څه هم عبدالله د سولې د خبرو د پرمخ وړلو لپاره د دغې واحد مرجع په اړه نور جزئیات ورنه کړل خو له طالبانو سره د امریکا د خبرو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د روان سفر په ترڅ کې ویلي چې دی هیله مند دی چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان د حکومت په ګډون د دې هیواد د ټولو قشرونو د استازي په یو پراخ مرکه چی پلاوي کې سره راټول شي. طالبانو چې تر اوسه له امریکایي پلاوي سره 15 ځلې خبرې کړې د افغانستان حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ازبکستان ورته ډاډ ورکړی چې دا هیواد د افغانستان د سولې د هڅو په بریالي کېدو کې هر ډول همکارۍ ته تیار دی. د ملي امنیت د شورا لخوا نن په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره نن د یو لړ مسایلو تر څنګ په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د خبر پاڼې له مخې کاملوف د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ او ویل چې تاشکند چمتو دی چې د افغانستان د هر ډول سولې د غونډې کوربتوب وکړي. ازبکستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په روان سفر کې ورڅخه لیدنه وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په ایران کې یو سړی د خپلې میرمنې د کورنۍ وطن غړي په ډزو وژلی. دا پېښه د ایران په جنوب لویدیځ د دسفول ښار کې شوې ده. د ایران د ایرنا دولتي خبري آژانس د خبر له مخې تورن کس مخکې له دې چې خپل ځان په ډزو ولي د کلاشنیکوف په ډزو یې 15 سړي او دوه میرمنې ووژلې. مهر نیمه رسمي خبري آژانس وایي چې په دې پېښه کې چې پرون شنبې شوې څلور تنه ټپیان شوي. د راپورونو له مخې د ډزو عامل ژوندی پاتې دی او په روغتون کې بستر دی. د دې پېښې د انګېزې پاره تر اوسه څه نه دي ویل شوي خو په ایران کې له وسلو سره په تړاو دا ډول پېښې کمې کېږي ځکه په دې هیواد کې هر وګړی د ښکار د وسلې د لرلو لپاره باید رسمي اجازه ولري. تمه ده چې د عربي هیوادونو مشران به نن په سرمشیزه کې د امریکا د هغې پرېکړې په وړاندې په یوه خوله مخالفت څرګند کړي چې د جولان پر لوړوي د اسرایل حاکمیت په رسمیت پیژندلی دی. د جولان لوړې چې 1800 کیلومتره مربع مساحت لري اسرایل په 1980 کال له سوریې څخه په شپږ ورځنۍ جګړه کې نیولې دي. په 1981 کال هم خپل قوانین دې سیمې ته وغځول چې د اسرایل دغه اقدام نړیوالې ټولنې په رسمیت نه دی پیژندلی. په تونس کې د عرب لیگ د دغه یوې ورځنۍ سرمشیزې د پای په د اعلامیې په مسوده کې چې رسنیو ته کاپي رسېدلې، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه پرېکړه باطله بلل شوې ده. ټرمپ تېره اونۍ د یوې اعلامیې په لاسلیک کولو سره د جورلان لوړې د اسرائیل د قلمرو په توګه په رسمیت وپېژندلې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د تېرې چهارشنبې په ورځ د ټرمپ دغه پرېکړه رد کړه او وویل چې د جورلان لوړې د سوریې اشغال شوې سیمې بولي. په سلوواکیا کې لومړنۍ ښځه د ولسمشرۍ په توګه وټاکل شوه. زوزانا چاپوتووا چې د چاپیریال ساتنې وکیله او د حکومت منتقده وه، د شنبې د ورځې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په ډېر توپیر خپل رقیب ته ماتې ورکړه. د دغو انتخاباتو د تقریبا ټولو شمیرل شوو رایو نتیجه ښیي چې میرمن چاپوتووا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم دور کې په سلو کې څه باندې 50 رایې ګټلې دي. د هغه رقیب خپلواک کاندید ماروش سیفچویچ د واکمن سوسیال ډیموکراسۍ بهیر ګوند له ملاتړه برخمن و، په سلو کې څه کم 2 خرای خپل کړی دی. هغه خپل ماته منلې ده. د چاپوتووا برای هغه بهیر پیوړی کوي چې په ترس کې په اروپا کې پاپولستان او د اروپایي ټولنې ضد سیاستوالو یو لړ بریاوې ترلاسه کړې دي. چاپوتووا د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتو په لومړي پړاو کې چې دوه اونۍ مخکې ترسره شوی و، په سلو کې 50 زیاتې رایې ګټلې وې. دا او د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
موږ غږ آزادي رادیو نه اوري. آزادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې د FM 5.15 او په منځنۍ صفه 12.9 رڼا اورېدلی شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د سولې د هڅو د همغږۍ او توحید لپاره د واحد رهبرۍ د ایجاد په اړه مشورې روانې دي.
د دې شب و روز بحثایی است که انشاءالله تمام کوشش هایی که در راستای صلح صورت میگیره توحید شود.
د افغانستان دفاع وزارت د بدخشان په اجن ارغنجخوا ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پرمختګ راپورونه ورکوي.
د ارغنجخوا ولسوالۍ د بدخشان په هکله تاسو ته دومره معلومات درکوي شمه چې جګړه د تیرې ورځې نه چروانه وه. هغه جګړه اوس هم جریان لري.
د افغانستان دفاع وزارت ویان قیس منګلو په داسې حال کې چې د افغانستان د مرکزی احصایې اداره وایي تر نیمایي ډیر افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د یوې بېوزلۍ کابل میشتې کورنۍ د ژوند حال درکو.
یو مسلمان اوسه کومک ونه کړو، یو مسلمان زموږ په کار باندې لګېږي، ورکې خبرې نشم کولی. اسلامي
په یو بل راپور کې به واورئ چې د اروزګان د پوهنې مسؤلین وایي د نورو کلونو په پرتله اروزګان کې سږ کال خزینه زده کوونکو په شمولیت کې کموالی راغلی دی. او په بهرنیو مسایلو کې اورئ چې د عرب لیگ مشران نن په تونس کې راټولېږي او تمه ده چې ټول به په یوه خوله د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې پرېکړې سره مخالفت وکړي چې د جولان د لوړو اشغال شوي سیمه یې د اسرائیلو د قلمرو په توګه په رسمیت وپېژندله. مننه چې ازادي رادیو ته غوږی استاو. د هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې د سولې د هڅو د همغږي او توحید لپاره د یوې واحد رهبرۍ د ایجاد په اړه مشورې روانې دي. عبدالله عبدالله چې نن یې په کابل کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل دغه رهبرۍ به د افغانانو واحد غږ چې با عزت تلپاتې سوله او د خلکو د حقونو ساتنه د ښه تمثیل کړي. بلخوا د چارو افغان کارپوهان د سولې لپاره د افغان حکومت او سیاستوالو له ادرسه د هڅو په همغږي ټینګار کوي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وای د سولې په اړه لتیتو او پراګنده حرکتونو نه طالبانو نه وړه استفاده کړې. عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې بي غونډې ته وینا کوله وویل بحثونه روان دي چې د دغو هڅو د توحید لپاره واحده رهبری رامنځته سي.
د دې شب و روز بحثایی است که انشاءالله تمام کوشش هایی که در راستای صلح صورت
هغه وای په دې ورځو شپو کې بحثونه پر دې دي چې ټولې هڅې چې د سولې لپاره کیږي سره توحید سي او د همغږۍ لپاره یو واحد رهبری رامنځته سي چې د سولې په اړه د افغانستان د خلکو واحد غږ په راتلونکي کې ښه تمثیل سي. د افغانستان اکثریت خلک د دې غوښتونکي دي چې خپل راتلونکي د انتخاباتو له لارې وټاکي. اجرای رئیس وای اکثریت افغانان د سولې غوښتونکي دي او دوی نه غواړي چې بیرته هغو تاریکو ورځو ته چې د انسانانو حقونه پکې تر پښو لاندې کېدل ور وګرځي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ افغان ولسمشر له اجرای رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزي، دوهم مرستیال سرور دانش، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د سولې د عالي شورا له رئیس کریم خلیلي سره کتلي او د سولې د پروسې په اړه یې له دوی سره مشورې کړې دي. ولسمشر په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې برخه کې به له نورو سیاسینو سره هم مشورې وکړي. د سولې له عالي شورا سره په خوا کې افغان حکومت د تیر لمریز کال د قوس په میاشت کې له طالبانو سره د حکومت د مذاکره کوونکي یولس کسیز پلاوي لیست اعلان کړ. په دغه لیست کې یو کس د عالمانو شورا، یو کس د ملي شورا او پاتې نه تنه نور حکومتي چارواکي دي. خوشاخوا یوه میاشت وړاندې د افغان ولسمشر وجن هارون چخانسوري وویل په دغه پلاوي کې د تغیراتو په اړه سلا مشورې پیل سوي دي. په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د تیرې فبروري په میاشت کې په مسکو کې د پخواني افغان ولسمشر حمید کرزي په ګډون یو شمېر افغان سیاستوالو له طالب استازو سره وکتل او د سولې د پروسې په اړه خپل نظرونه سره شریک کړل. د راپورونو له مخې ټاکل شوی د افغان سیاستوال او طالب استازو ترمنځ دویمه ناسته د اپریل په 14 په قطر کې جوړه سي. تمه ده چې په دې بین الافغاني ناسته کې د حکومت استازي هم برخه واخلي. د چارو افغان کارپوهان له دلی سید خالد سادات وای د بین الافغانی مذاکراتو لپاره د یوې واحد رهبری رامنځته کول ډیر مهم دی.
که چېرته موږ د بین الافغانی مذاکراتو لپاره خبرې کوو، لومړی اساسي قدم به دا وسی چې باید د افغانستان له داخل نه د سولې واحد تعریف را پیدا شي، او دا واحد تعریف په عوامو کې، په سیاستوالو کې او د حکومت په داخل کې ټول باید یو مشترکه نقطه ولري، او دا یو واحد تعریف رامنځته کول ډیر مهم دی.
ښاغلی سادات زیاتوي د غوښتو ته په کتو داسې معلومیږي چې لا هم د حکومت او افغان سیاستوالو ترمنځ د سولې په اړه یو اجماع نه ده موجوده. د یادونه ده چې د سولې د پروسې لپاره یو هر اړخیز ټیم رامنځته کول هغه څه دي چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده هم پرې ټینګار کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت د بدخشان په ارغنجخوا ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د پرمختګ خبره کوي. وایي جګړه تیزه ده خو پرمختګ پکې شوی. خو د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي بیا تر دې دمه د افغان ځواکونو عملیات بریالي نه ګڼي. وایي چې د هوایي عملیاتو د پیل لپاره چمتووالی روان دی. په دې اړه نور جزئیات اجمل تورمان وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغنجخوا ولسوالۍ کې لا هم شدیده جګړه روانه ده. دغه وزارت ویان قیس منګل د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو مخته تګ کړی او ډیر ژر به له لاسه وتلې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو ونیول شي.
د ارغنجخوا ولسوالۍ د بدخشان په هکله تاسو دومره معلومات درکوي شم چې جګړه د تېرې ورځ نه چې روانه وه هغه جګړه اوس هم جریان لري. امنیتي او دفاعي ځواکونه چې هغه وی مختتک شوی دی، تصفیه عملیاتونه جریان لري. ډیر زر به دغه ساحه چې دښمنان د دې وطن یخو ساحه باندې عملیاتونه کړي ول هغه به د دې وجود نه پاک شوی شي.
خو د بدخشان د ولایتي شورا غړي عبدالله ناجی ازادۍ راډیو ته په خپلو تازه سرګندونو کې ویلي چې د افغان ځواکونو ځمکنیو عملیاتو تر اوسه کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې. ښاغلی ناجی ویلي چې اوس افغان ځانګړي ځواکونه بهارک ولسوالۍ ته رسیدلي او هوایی عملیاتو ته تیاری روان دی. ښاغلی ناجی تیره ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي ول چې پر ارغنجخوا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د حملې په ترڅ کې 12 امنیتي ځواکونه وژل شوي، ټپیان او 15 اسیر نیول شوي دي. نوموړي د تلفات په اړه تازه څه نه دی ویلي او نه هم د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه له رسنیو سره ارقام شریک کړي دي. د بدخشان ولایت د سیمه ایزو چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو د تیرې جمعې په ورځ په نوموړي ولسوالۍ برید وکړ. خو د ولایتي شورا یو شمېر غړو بیا د شنبې د ورځې په سهار تایید کړ چې هغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسی جرګه کې د بدخشان ولایت استازي فوزیه کوفي په دې اړه د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ د ولسوالیو او سیمو د سقوط یو عمده لامل د کورنیو چارو وزارت لخوا د یادو سیمو د امنیتي چارواکو ادلون بدلون ګڼي.
عمده لامل د ولسوالیو او د مناطقو د سقوط دا ده چې د کورنیو چارو وزارت په ورسي وختونو کې یو پروګرام تر لاس لاندې ونیول چې دغه په اساس هغه ته روتیشن وایي او دغه په اساس هغه با تجربه او په محل پو خلک او افسران اغوی در روتیشن ترنامه لاندې بل ولایتونو ته تبدیل کړل، یعنی تخار ته، سمنګان ته، قندوز ته، بغلان ته.
اغلی کوفی ټینګار کوي چې دغه پروګرام باید ودرول شي، کنه نو په خبره د هیواد نورې سیمې او ولسوالۍ به هم له ورته برخلیک سره مخ شي. هڅه مو کړه په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو د بیا بیا اړیکو باوجود بریالي نه شو. د بدخشان ولایت اوسیدونکي هم د ارغنخوا سقوط اندېښمن کړي او ویلي کله له سوتلې سیمې بیرته وننیول شي پر فیض آباد به هم طالبانو ته د پراخو حملو زمینه برابره شي. زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. ورزو اوروزګان ولایت ته د اوروزګان د پوهنې مسؤلین وایي د نورو کلونو په پرتله اوروزګان کې سږکال خزینه زده کوونکو په شمولیت کې کمواله راغله. چارواکي وایي لامل یې کلتوري ستونزې، نامنی د تدریس مواد، د تدریسي موادو کمواله او د مسلکي ښوونکو نه موجودیت دی. په دې اړه له سیمې د آزادي راډیو خبریال شریف الله شرافت دا رپورټ راستولی.
که څه هم د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یوازې د ملالۍ په نوم یوه ښځینه لیسه شتون لري، خو د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په دغه لیسه کې د نورو کلونو په پرتله د نوو جذب کېدونکو ښځینه زده کوونکو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د لیسې مدیر لال مات خان ازادي راډیو ته وویل چې لامل یې په دغه ولایت کې نامنی ده.
یو زموږ په ملت کې د نامنی دی، ستونزه دا ده چې دوی یو څه د تعلیم او تربیې سره دا بازی ورونه یا پلرونه نه غواړي چې خپلې لونې مکتب کې شاملې کړي یا دغه شاملې کړي. دا دوی دا یو څه کمی د ځان بولي.
لال محمد له کورنۍ هم غوښتنه وکړه چې خپل ټول ښځینه او نارینه ماشومان چې د زده کړو پر شرایطو برابر وي و ښوونځي ته ولیږي. د یادې لیسې ښځینه زده کوونکي بیا وایي په دغه ولایت کې د ښځینه زده کوونکو د کموالي لامل کلتوري ستونزې، نامنی، د تدریسي کتابونو کموالی او د مسلکي ښوونکو نشتون دی. دغه زده کوونکي له دولت څخه غواړي چې تدریسي کتابونه او مسلکي ښوونکي دي ورته فایده کړي.
مکتب ته راسي او زده کړې وکړي. او ځینې نجونې دي چې پلارونه او مور دغه ورونه یې نه پرېږدي مکتب ته چې راځي. خوندې ګیلمن دي چې هغوی اول نه پرېږدي، د چې پرېږدي دلته سم درس هم نشته، ځکه چې دلته کې استاد یې نشته، کتابونه یې نشته. موږ دلته لابراتوار لرو، استاد یې نه لرو، کمپیوټر لرو، فخر یې نشته، استاد یې نشته.
اوروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه وروسته پاتې او نامنه ولایتونو څخه دی چې په ډېره کم اندازه پکښې کې خلک زړه ښه کوي چې خپلې لوړې ښوونځي ته ولیږي. د اوروزګان د پوهنې ریاست چارواکي هم په دغه ولایت کې په ښوونځیو کې د تدریسي موادو د کموالي ستونزه مني. د دغه ولایت د پوهنې رئیس میرزا محمد سالارزوی ازادي راډیو ته وویل چې د تدریسي موادو او کموالي ستونزه د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې او هیله لري چې یاد ستونزه به ډېر ژر حل شي.
وزارت ژمنه کړې ده انشاءالله به راتلونکي کې به دې مشکل ته د پای ټکی ږدو، خو جدي غوښتنه هم د تشکیل غوښتنه ده، تشکیل ترې واړو. او همدارنګه د کتابونو نشتوالی دی، تعمیرات مو په ولسوالیو کې ستونزې لري، د تعمیراتو ودانیو دا شیان ترې واړو. همدارنګه مونږ مسلکي ښوونکو سره ډېر مشکلات لرو، مسلکي ښوونکي نه لرو.
د یادونې وړ ده چې اوروزګان کې د 202 دولتي ښوونځیو له جملې څخه 116 یې فعال دي او پاتې 2 نور د بیلابیلو لاملونو له امله د زده کوونکو پر مخ تړلي دي چې له امله یې زرګونه زده کوونکي د زده کړې بې برخې پاتې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
او سم یو سوداګریزه مسله. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش هغه څېړنه ردوي چې وایي د هوایي دالیزونو له لارې د افغانستان د محصولاتو صادرول یو ګران او بې ګټې پلان دی. جان سوپکو د پنجشنبې په ورځ وویل د هوایي دالیزونو له لارې د افغانستان د صادراتو په سلو کې 90 لګښت سبسیدي کیږي، خو په داسې حال کې چې افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی او اغېزمنه ځمکنۍ ترانزیټي لار هم نه لري، افغان حکومت هوایي دالیزونه د هیواد د صادراتو لپاره حیاتي لار بولي. خو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په همدې حال کې وایي د دې لګښتونو د کموالي په اړه په راتلونکي کې بحث کېدای شي. په دې اړه زموږ همکار احمد تکل یو تحقیقي راپور چمتو کړی.
د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار تیره اونۍ په یو راپور کې هغه ګواښونه په ګوته کړل چې افغانستان د سولې د روانو هڅو د بریا په صورت کې ښایي ورسره مخامخ شي. ځانګړي سرمفتش جان سوپکو د پنجشنبې په ورځ په واشنګټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د خپل دې راپور جزئیات له خبریالانو سره شریک کړل او ویل غواړي احتمالي ګواښونه رابرسېره کړي څو کانګرس او نور پالیسی جوړونکي د سولې له احتمالي موافقې وروسته لازم پلانونه جوړ کړي. سوپکو پر نورو سربیره د اقتصاد او په تیره د کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې په افغانستان کې د نیمګړتیاو یادونه وکړه. په دې لړ کې یوه مسله چې ښاغلي سوپکو انتقاد پرې وکړ، بهر ته په خاص ډول د هوایي دهلیزونو له لارې د افغانستان د صادراتو پالیسي وه. سوپکو د هغې لوی سبسیدي یادونه وکړه چې افغان حکومت یې په دې برخه کې مني.
The State Department is making a big effort to try to get exports.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هڅه پیل کړې چې د افغانستان صادرات زیات کړي. دا کار وشو او موږ هم وویل چې په صادراتو کې زیاتوالی راغلی، خو دا هر څه په ډیر ابتدایي پړاو کې دي. هند او ځینې نورو هیوادونو ته د صادراتو د زیاتېدو یوازینی علت دا دی چې موږ سبسیدي ورکوو. که زموږ د وروستۍ روبې راپور وګورئ، ځینو صادراتو ته د ټولو لګښتونو تر 90% پورې سبسیدي ورکړل شوې ده.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې حکومت دا لویه سبسیدي ځکه مني چې د صادراتو لپاره بدیلې لارې ولري. د دې وزارت ویان سمیر رسا ازادۍ راډیو ته وویل
کمک مالی که به تاجران نصفی حکومت افغانستان صورت میگیره به خاطر انتقال کالاها از طریق بحریز هوایی، هزینهش 80% از سوی حکومت افغانستان که وزارت محترم مالیه پرداخت میکنه، 20% تاجر پرداخت میکنه. این یک کمک خوبه برای سکتور خصوصی و تاجران افغان هست که با پای استاد شوند، بازاریابی خوبه به خارج از کشور داشته باشند و ما در کنارش داشته باشیم راه های بیشتر را برای انتقالات.
خراسا زیاتوی چې پراتلونکي کې د دې لګښتونو د کمولو په اړه بحث کېدای شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د هوایي دهلیزونو له لارې تر اوسه شاوخوا 6200 ټنه وچه او تازه میوه، ینجا، غالۍ، زعفران، لاسي صنایع او نور صادراتي اقلام بهر ته صادر شوي دي. خود تجارتی او اقتصادی چارو کارپو سیام الدین پسرلی ازادۍ راډیو ته ویل چې په هوایي لارو صادرات ګران پریوزي.
کله چې دا هوایی دهلیزونه هم جوړ شو استفاده کېده، بیا هغه وخت کې موږ ولسمشر سره دا موضوع شریک کړه چې د هوا د لارې کشیر تاسو صادرات کوي، دا خو موږ ته قیمت تمامېږي. د هند بازار او د افغانستان بازار سره ډېر زیات فرق نه کوي او کرنسي یا پول یا پیسې هم ډېر تفاوت نه لري. د دې لپاره باید یو لاره وسنجو. بیا حکومت د یوسعیدي سره دا موضوع چې مطرح کړه، دوی سبسایډي ورته ورکړه. تقریبا هو بې له شکه چې د 15 تقریبا تر 90% پورې دي خصوصي سکتور ته سبسایډي ورکوي تر څو موږ انتقالات ولرو هندوستان ته. هندوستان، ترکیه او ځینې نور اروپایي هیوادونو ته دا انتقالات پیل شو.
په 1990 کال کې څه باندې زر ټنه جنغوزي د هوایي دهلیز له لارې چین ته صادر شول. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان سمیر رسا جنغوزي د مثال په توګه یادوي او وایي چې د صادراتو ګټه یې هم سوداګرو او هم عامو خلکو ته رسیږي.
پیش از این جلغوزه ما قاچاق می شد و بهای بسیار کمتر به بازار عرضه می شد. یک ضربه به تاجر بود، یک ضربه به دهقان ما بود. اما خوشبختانه در این سال ما تنها 1350 تن جلغوزه را از کابل به شانگهای انتقال دادیم که یک مفاد بسیار خوبی برای تاجرای ما، برای دهقانان ما در پکتیکا خوش رسید که اونا امی توقعش از حکومت بود و امی خواستشان بود.
د سوداګرۍ د چارو کارپو ښاغلی پسرلی په دې باور دی چې که د هوایی دهلیزونو د سبسیدي پیسې د کورنیو محصولاتو د ساتنې لپاره په ضروري تاسیساتو ولګول شي، نو د کروندګرو او سوداګرو لپاره به خورا زیاته ګټه راوړي.
که چیرې دغه پیسې او دا امکانات موږ په داخل کې په دغه زیربنایو برخو باندې ولګوو، لکه سړو خونو جوړول، د برق زمینه برابرول، د ګودامونو جوړول، د داخلي سړکونو جوړول، چې دا هدا قلم خپل تولیدات په داخل کې مختلف ولایتونو ته ورسو او کله چې غزیاتي خودکفایي کو نور هیوادونو ته صادر کو، انتقال کو. رومیان موږ د هوا د لارې صادرو بل هیواد ته، ولیدل د زمينه شته چې موږ د روبو فابریکې جوړې کو، جوسو فابریکې موږ دلته جوړې کو. نور برخو کې متوسط شرکتونه او پانګونې افغانستان کې موږ باید هڅولی وای، دغه زمینه سازی موږ ته برابر کړی وای.
افغانستان په وچه کې ایثار هیواد دی، نو ځکه حکومت هوایی دهلیزونه د صادراتو لپاره حیاتي لاره بولي. د هوایی دهلیزونو له لارې د افغانستان صادرات په 2018 کال کې پیل شول. لومړی هوایی دهلیز له هند سره جوړ شو او اوس مهال د افغانستان صادرات د کابل، کندهار، مزار شریف او هرات له هوایی ډګرونو څخه بیلابیلو هیوادونو ته استول کیږي. چارواکي وایي ډیر ژر به د بامیان له هوایی ډګر څخه بهر ته صادرات هم پیل شي.
مننه چې ازادي راډیو اوري. درنو دوستانو، اوس هم ورځو یو بلې مسلې ته. افغانستان د مرکزی احصایې اداره وایي تر نیمایي ډیر افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د دغه ادارې مسلکي معین حسیب الله موحد نن په دې اړه خپلې تازه موندنې له رسنیو سره شریکې کړې. یو شمېر بېوزلې کورنۍ بیا د سختو د ژوند له سختو ستونزو او د حکومت له نه پاملرنې شکایت کوي. د ازادي راډیو خبریالې ناجي صافۍ له بېوزلې کورنۍ سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
د کابل په لویدیځه سنډه کې داسې کورنۍ سره مخ شو چې یوازې د یو وخت خواړه لري. د یوې خیمې لاندې ناسته میرمنه مهتاب ګل وایي پنځه بچیان لري او میړه فلج دی. دا وایي دوه واړه زامن یې له ښوونځي پاتې او ښار کې په شاقه کارونو بوخت دي، ځکه هېچا یې لاسنیوی نه دی کړی. د مهتاب ګل واړه زامن افسر او ناصر چې په ښار کې سپیلنی دودوي وایي
حکومت نه مدایل داسې مونږ ته مکتب زمینه برابره کی.
د افغانستان د مرکزی احصایې ادارې تازه موندنې هم ښیي چې تر نیمایي ډیر افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د دې ادارې سروې ښیي چې 1.5% وګړي له بېلابېلو بېوزلیو سره مخ دي. د دغې ادارې مسلکي معین حسیب الله موحد د یکشنبې په ورځ په دې اړه یوې جوړې شوې ناستې ته وویل چې د بېوزلۍ دغه کچه بېلابېلو برخو باندې ویشل کیږي.
که چیرې موږ بېلابېلو اړخونو ته پام وکړو، پولی لحاظ نه 6.3% وګړي له بېوزلۍ سره مخ دي. موږ د بېوزلۍ دا کچه د بېلابېلو اړخونو له لارې څېړلې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان هم په خپل راپور کې ویلي چې 1.5 میلیونه افغانان له فقر سره مخ دي او له ډلې څخه یې 2.5 میلیونه د یو وخت خواړه لري. خو د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی ټینګار وکړ چې نوي پروګرامونه تر لاس لاندې لري او د بېوزلۍ د کچې راټیټولو لپاره به کاري زمینې زیاتې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هم نړیواله موضوع. د عرب لیگ مشران نن د تونس په پلازمینه کې غونډه کوي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره اونۍ د جولان لوړې د اسرائیلو د قلمرو په توګه په رسمیت وپیژندلې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره اونۍ په دې برخه کې د امریکا د حکومت له پریکړې سره مخالفت څرګند کړ. اټکل کیږي چې د عرب لیگ سرمشریزه به تر ډیره د امریکا د دې اقدام تر څیری لاندې جوړه شي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د عرب لیگ مشران نن په تونس کې راټولېږي او تمه ده چې ټول به په یوه خوله د ولسمشر ډونالد ټرمپ له هغې پریکړې سره مخالفت وکړي چې د جولان لوړو اشغال شوې سیمه یې د اسرائیلو د قلمرو په توګه په رسمیت وپیژندله. تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې متحد ایالات د همدې قضیې په تړاو په څنډه کې پاتې شو او ټولو یې په دې اړه له دریځ سره مخالفت څرګند کړ. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د عرب لیگ د ویاند محمود عفیفی له قوله لیکي چې نوموړی وایي د 22 غړو لرونکو عربي ټولنه به د خپلې نننۍ غونډې په پای کې یو غډه اعلامیه هم خبره کړي او په هغه کې به د جولان لوړو په اړه د نړیوالې ټولنې اجماع چې دا سیمه د سوریې اشغال شوې خاوره ګڼي تایید کړي. سوریه د متحدو ایالاتو دا پریکړه د امنیت شورا له پریکړې لیکونو سرغړونه بللې او حتی د سوریه متحد هیواد شمالي کوریا په یو بیان کې سوریه ته د دې اشغال شوې سیمې د بیرته ورکولو له دایې څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. اسرائیلو د جولان لوړې په 1980 کال کې د عربو او اسرائیلو د جګړې پر مهال ونیولې او په 1981 کال کې رسمن د خپل قلمرو برخه کړه، خو نړیوالې ټولنې تر دې دمه د اسرایلو دا اقدام په رسمیت نه دی پیژندلی. نننۍ سرمشریزه به په عرب لیک کې سوریه ته د بیا غړیتوب پر ورکولو هم غور وکړي. په دې ټولنه کې د سوریه غړیتوب په 2011 کال کې وروسته له هغه وزنډول شو چې د سوریه حکومت د سوله ییزو مظاهره چانو پر ضد له تشدد څخه کار واخیست. دا په داسې حال کې ده چې ډیری عربي هیوادونو په دې وروستیو کې د بشار اسد له حکومت سره بیا اړیکې ټینګ کړې دي. په پام کې ده چې د عرب لیگ مشران د اسرایلو او فلسطین د کړکیچ، د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د سیالۍ او د یمن د جګړې پر موضوعاتو هم بحثونه وکړي. د الجزایر، سودان او مراکش مشرانو اعلان کړی چې د عرب لیگ یا عربي ټولنې په سګنۍ کلنۍ سرمشریزه کې ګډون نه کوي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیستي. وخت په کابل کې 4:13 شوي. نوریا اسنوري د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغونجخوا ولسوالۍ کې چې یوه ورځ مخکې د سقوط خبر ورکړل شوی و، له هم شدیده جګړه روانه ده. د افغانستان اجرایه رئیس هیله څرګندوي چې په هیواد کې د سولې روانې هڅې به هم غږ او د یوې مرجې لخوا پر مخ یوړل شي. عبدالعبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوې غونډه کې وکړې. د ازبکستان د ملي امنیت شورا وایي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ورته ډاډ ورکړی چې هیواد د افغانستان د سولې د هڅو په بریالي کېدو کې هر ډول همکارۍ ته تیار دی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر نن د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره په کابل کې د یو لړ نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. په هرات ښار کې چارواکي د پولیسو د یو افسر او یو سرتیر د وژل کېدو خبر ورکوي. د هرات امنیې قوماندانۍ ویان ازادي راډیو ته وویل دا پېښه نن هغه مهال وشوه چې په موټر سایکل سپرو وسلوالو د هرات ښار په دوهمه ناحیه کې د پولیسو یو ساتنمن او یو سرتیر په ډزو ووژل او د پېښې له ځایه وتښتېدل. په ایران کې یو سړي د خپلې میرمنې د کورنۍ وتنه غړي په ډزو وژلي. دا پېښه د ایران په جنوب لویدیز د دسفول ښار کې شوې ده. تمه ده چې د عربي هیوادونو مشران به نن په سرمشریزه کې د امریکا د هغې پرېکړې په وړاندې په یوه خوله مخالفت څرګند کړي چې د جولان پر لوړو یې د اسرایل حاکمیت په رسمیت پېژندلی دی. په سلواکیا کې لومړنۍ ښځه د ولسمشري په توګه وټاکل شوه. زوزانا چاپوتووا چې د چاپیریال ساتنې وکیل او د حکومت منتقده وه، د شنبې د ورځې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په ډېر توپیر خپل رقیب ته ماتې ورکړه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان لوبغاړي شهرام دلاور د تایلند په موای تای سیالیو کې دوهم مقام خپل کړ. د افغانستان د موای تای فدراسیون د معلوماتو له مخې ښاغلي شهرام په دغو سیالیو کې خپل ازبکستاني او تایلندي سیالان مات کړل، خو د خپل کاناډایي سیال په وړاندې لوبه بایلوده. ښاغلی شهرام په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره له تیرو دوو میاشتو راهیسې په تایلند کې وو او هلته یې ښه چمتووالی نیولی و. دوی په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د موای تای ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړ او لومړي ځل لپاره یې په 2015 میلادي کال کې د بانکوک په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان استازیتوب وکړ. د نوینې ازادۍ تر 12 کلنو کم عمره فوټبال لوبډلې د سمنګانو ولایت د 12 کلنو فوټبال جام سیالیو اتلولي وګټله. د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون رئیس تاج محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې د نوینې ازادۍ لوبډلې په پایلوبه کې د امید خورشید لوبډلې ته په پینالټي شوټونو کې ماتې ورکړه. د نوموړي په خبره دغه سیالۍ یو میاشت وړاندې د 13 لوبډلو ترمنځ په سمنګان ولایت کې پیل شوې وې. دی وایي د دغو سیالیو د جوړولو هدف د سمنګان ولایت تر 12 کلنو کم عمره لوبډلې ته د غوره سیرو موندل دي. بلخوا د شاهیني اسماعیل لوبډلې د اباسین سپی لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د سمکنۍ ولسوالۍ د فوټبال سیالیو اتلولي خپله کړه. او د هندوستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو په لړ کې نن د حیدرآباد لوبډله د بنګلور پر وړاندې او د چنای لوبډله بیا د راجستان پر وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. له دې وړاندې حیدرآباد په خپلو دوو لوبو کې یوه بریا خپله کړې. چنای خپلې دواړه لوبې ګټلې او بنګلور او راجستان بیا په خپلو دواړو لوبو کې له ماتو سره مخ شوي. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبو کې د پنجاب لوبډلې ممبئی ته پاتو وکټو او د ډیلی لوبډلې بیا په سوپر اوور کې کلکتې ته ماتې ورکړه.
محمد واصل وسالو چې سپورتي خبرونه یې وړاندې کړل. دی ورسته دوه ونیزي برنامه د انصاف پلاټکی او رکشوي عزیزان نشر ته چمتو دی. لا زدي رادیو سربات شي
د انصاف پلاټکی.
یو چاغې پسې ورشبل یغې پسې ورشبل یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یک سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې د بامیان ولایت د یکاولنګ لیو خونزینه د سید عبدالمجید په نامه یو کس آزادی رادیو ته ټلیفون کړی چې څو کلونه په دغه خونزی کې کار کړی تقاوت شوی هم ده خو کلونه کیږي چې تقاوت نه اجرا کیږي دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له مرستیال ښاغلي ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره هم شریکه کړې ده لومړی به د سید عبدالمجید او ورپسې به د ښاغلي شینواری نظر واورئ
د انصاف په لټه کې
رور نوم دې څه دی
سید عبدالمجید دی
د کوم ځای د ټلیفون کړی
زما کور په کیسه چاک دی د اکاونټ
مشکل دې څه دی هغه مشکل وایه
زما مشکلات دلته کوم واسطه کوتي ځنه کوي تقریبا نو څه کول کېږي کې زوم بیت زوم په ناکري ځنه کوي زما مکتوب
څوک نه اجرا کوي
منابع بشری ولایت
دوی سوای علت سخی
اوس وای کی زنت او ځفن نه درلود او مکتوب لرم خو مقصد کارت د اجرا کوم صورت کوم وشته زو سخم دنر بخریب سلام
په دغه خوندې کې د سو کال کار کړي
ما تا کول دی رسمی دا دال دی کارځای وو اتا کول دی د دوله سویدان فیروزی مجاهدین
څه کار دی کو خون کوي او کومه بل وظیفه دی اجرا کوله
مامور اداري مامور اداري بدون حق زمو دوه شفت از اتا بجې تا سلور بجې
خاص تا په شان د نورو کسانو تقاعد اجرا شوه
او ته لږ کوي دی تا زمو نخلی اوس وای چې ته دل کار نه کړی دی مور ټول مکتوب وګوره زمو د تایید دی اداره وګوره مدیره تایید مورته وګوره برته زه سلام
مکتب ته د مراجعه کړی د مکتب مسؤلین څه وایي
مکتب څه وایي مدیر کوم غزه خو وظیفه د تایید کوم دی نور مسخ کوم
مکتب ستا وظیفه او دغه کارکردګي ټول تاییدي او څه غواړي
وایي د منابع بشری د باسات د زما مکتب د ریاست تقاوت اقام کوي چې تقاوت مخه
د انصاف پلټکی
دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت لمرستیال خاغلی ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره شریک کړه جناب شینواری د بامیان ولایت د یکاولنګ لیو خونزینه د خونزی او کارکونکو ازادي رادیو ته ویلي چې کلونه کیږي چې د تقاعد اسناد تکمیل کړي خو مسؤلین په حق له اقدام نه کوي چې میاشتنی یا کلنی حقوق اجرا شي په دې حق له ستاسو نظر غواړو
د پوهنې وزارت د کارکونکو د ترسې تقاعد او ځینې نور ذاتي چارو ستونزې اساسا د دې لامل دی چې زموږ کارکونکو شمېر به حده ډېر دی په کاغذي او راخو کې ستونزه ډېر نه حلېږي سږ کال انشاءالله موږ ټول معلومات هم بایوګرافیک معلومات هم بایومیټریک راټولو چې ستونزه به اساسي ډول حل شي په دې منځ کې که د ځینو دوستانو خویندو یا وروڼو ستونزه وه دوی کولی شي په څو طریقو زما ته ځان وسته یا هره ورځ یولسو تر دولسو زما دفتر خلاص یا دوی په مخ راځي شي ما سره مستقیمن د خبرو کې یا د زما په ټلیفون کې یو میسج ولیکي زه د منابع بشری رئیس او کارکونکو ته هدایت کوم چې دوی مشکل حل
شینواری صاحب که د دې ستونزه په بامیان ولایت کې حل نشي دی کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي
مشکل نشته اول خو که میسج راته ولیکي خدای وکړي مشکل هم دې حل شي چې را نشي ځکه ډېر مصرفي کېږي او که راشي ما خو تاسو ته ویلي زما لیدل مشکل نه دی هره ورځ یولس یا دولس د یولس نه تر دولس په دې منځ زما دفتر ته راتلی شي دوی مستقیمن ګورم مشکل حل
د انصاف پلټکی
درنو وريدونکو وام وريدل چې د بامیان ولایت د یکاولنګ لیو خونزینه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې تقاوت کړي خو کلونه کیږي چې حقوق نه اجرا کیږي او د پوهنې مرستیال وزیر خاغلی شینواری وویل چې د پوهنې وزارت ته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزې ته د حل لارې ولټول شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي لا ازادي رادیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 9 0 0 0
د انصاف په لټه کې
د
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلام، خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د خوښې پروګرام یعنی د ورکوسو عزیزانو د خبرونې وخت رسیدلی چې زه تاهر روشان تاسو ته وړاندې کوم. نو تر هر څه د مخه د نوي کال مبارکي درته وایم او خدای دې وکړي چې دغه کال افغانستان کې د سولې او امنیت د منځته راتلو او په دې برخه کې د خلکو د هیلو د ترسره کېدو کال وي. ګران دوستان، د دې خبرونې په سر کې بیا هم لکه د تل په شان لومړی د ځینو پیدا شوي عزیزانو پیغامونه خبرو چې وروسته به بیا د هغو اوریدونکو پیغامونه خبره کړو چې د خپلو ورکو خپلوانو او دوستانو د پیدا کېدو په لټه کې دي. مخکې له دې چې دغه پیغامونه خپاره کړو، بیا هم د درنو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د پیغامو د ثبتولو په ترڅ کې لطفا خپل بشپړ نوم او ادرس او همدارس د خپل رکسوي عزیز او دوست پوره نوم، عمر او نښې نښانې ووایست. نور نو ستاسو وخت نه نیسم، راځئ چې د پیدا شویو کسانو پیغامونه په ګډه سره واورو.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکون در ټول ته سلام وایم. ما سلام زه د کندوز د ولایت د قلایزان د ولسوالۍ سره خبرې کوم. په اړیکې کې یو ورور د دلو پر اوله باندې یو پیغام پریښو د ازادي رادیو ته چې زما یو عامه زما نیکه او چاته په بخشش ورکړی و چې هغه دوه ورونه وه د تېرې د ولسوالۍ وه د ظاهرشاه بابا په وخت کې هغه نه درک سوه که د هغو کومه وارثه پاتې وي موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووي. هغه شمېره ما ونه کړی سه چې زه یې ونیسم. نو زما شمېره دغه ده که دغه ورور ما زغ اوري ما شمېره د ونی سیماته د زنګ وی په دغه شمېره 0 0 3 1 0 1 9 شمېره بیا وایم 0 0 3 1 0 1 9 دغه ما شمېره ده کدا ورور ما زغ اوري ما ته په دغه شمېره زنګ وی دا ما نشر دې 3 4 واره پر دوی کې نشر کی چې دا ورور ما زغ واوري په دغه شمېره ما سره اړیکه ونیسه. د خدای په امان، سلام کوم.
السلام علیکم. دا خبر روزګان ولایت هاود له سوړې څخه کوم. هغه سړی چې خبرې کولې چې زما د 50 کال زوی ورکلی ام په ژبه ګونګی دی په غوږو کوندی هغه لږ پیدا شوی دی. روزګار ولایت د هاود ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما نوم مصطفی دی. ما دا شمېره ده زنګ مې راته وښه پلار دی 0 2 0 2 50 1 2 5 بله شمېره ده 0 2 0 2 50 اول سو درو پندوس هم دې شمېره ته زنګ وخی عزیز مشتره د یو ځای دی دا د خپل ځای بولي کپ لاري او کابل کریب ټول مو وخت نن سم. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. از دولت ملچا د کندهار د پنجوای د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د کرزی اول کال او کدوم کال و د کور څخه راوتلم. کښنه ځکه چې زما خبرې و د غنوی زده کډو بارو په واکه جنگونه و ان زما څخه خپل کور کښنه نو یان ټول قربان ورکړي. هر څوک زما پاک معلومات لري په دغه شمېره د زنګ زما د تلیفون شمېره ده 0 1 1 0 5 5 2 1 دغه زما ته د پنځه شته هر څوک ماته په دې شمه دي زنګ وی. خدای په مان د ازادي راډیو څخه مننه.
ګران اوریدونکو، داوه ستاسو د ځینو پیدا شویو عزیزانو پیغامونه خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز دوست یا آشنا په هغه کې شامل وي. اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونو ته چې د خپلو عزیزانو او دوستانو په لټه کې دي.
بله السلام علیکم. ما نوم پریالی د کندهار ولایت څخه سره دا پیغام پریږدم. دا ما د خانزي د خلیل په نامه د نوزاد ولسوالۍ د حاجی خدایزاد دی دی چې ډیر وخت مخکې د کور څخه ورسوي دي چې څوک په اړه معلومات لري دا چې تور یان ځوان دی بری فاجعه ده یا څوک په اړه معلومات لري هغه اوري زما د ټلیفون شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي 0 1 1 4 9 یا 0 0 0 3 1 8 0 4 9 دا زموږ د ټلیفون شمېره ده چې هر څوک په اړه معلومات لري په اړه دې زموږ سره تماس ونیسي. دا زموږ د ازادي رادیو څخه ډېر مننه.
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو اوریدونکو ټول سلام وایم. زما نوم عبیدالله دی. د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ څخه ناصرای داداش څخه د پنجاب کلاته نږدې څخه ځنګ درته وهم چې یو هلک دولس کاله عمر لري، نوم یې محمد ګل دی. د مخ یو غاشه وتلی دی، د سلطان محمد زوی دی. هر مسلمان ګور چې په دغه هکله معلومات لري، موږ ته دې په دغه شمېرو باندې زنګ ووهي: 0508 15 5 5 4 15. بله شمېره: 0508 15 5 9. دا شمېره بیا تکراروم: 0508 15 5 5 4 15. بله شمېره: 0508 15 5 9. هر مسلمان چې په دې حق معلومات لري، موږ دې په دغه شمېرو باندې زنګ ووهي، خپل شمېرې ترلاسه کړي. وسلام.
السلام علیکم. ما له کوره کې دا یو اجر لسم کال دی. اجر لسم کال دی ایراد واده کې جز خرڅوي د جز سره ورکړو چې څنګه د مړه کرک مالی ژوند نه دی ژوندې. نه نه یم کلا دی. نو په مخه تاسو ته پر لاسه تاسو ته راځنه د لږ دی د ورو ده لکه کوم دی د بل ورو ده نه کې بل دی د بل ورو ده زور دی د بل ورو ده منزور دی د بل ورو ده بشیر دی. څه پر و؟ څه تل؟ یا څلور؟ یا نه؟ یا شپږ؟ یا پنځه پنځه؟ یا اته؟ یا څلور؟ یا څه پر و؟ یا څه پر؟ یا درې؟ یا شپږ؟ یا نه؟ بیا یو، بیا دوه، بیا پنځه، بیا دوه. بیا بل څه نه ده. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لایک معلوم شي زړه کې نه معلومیږي رات ورته کې جسمه ته وینې نه مطلب دی دا د عمر او د ولس کار دی چې رسم کار دی چې ورک دی هم پر مخ ته پلی هم پر لاس ته پلی نو ښه ته
سلام علیکم زه عبید الله ارمانیم د تیم د بلوچستان کوټي خانوزی ضلع پښین او خانوزی وشدونکو دا مال زه د کراچی سګایزم ازادي رادیو ته ډیر په مینه او په احترام باندې د پیغام ریکارډوم په دې هیله چې ما دا پیغام به نشر کړي او څنګه چې بیا هم د نور کلو په شان چې کوم زموږ ورک عزیز چې د جمعه خان اکا زوی دی د غنی په نامه دی تقریبا د اوو اتو کالو څخه د کورونا درکه دی کار مسلمان ورور ته د غنی پاک له معلوماتي یا غنی په خپل از ما آواز اوري نو موږ د پر د لمبر ټلیفون راو کی کینی تاسو باور وکړئ چې مور پلار او کورنۍ موږ ټول اجزان ډیر په خپه یو چې تقریبا د اوو اتو کالو څخه غریب د کورونا درکه دی هیڅ پته نه لګیږي هرغه څوک د غنی پاک له معلومات لري یا د په خپل از ما آواز اوري پر د لمبر ټلیفون راو کی نو ډیره مهرباني به لمبر دې زماغه صفر درې یو شپږ اته صفر یو ډبل صفر یو و یعنې شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر درې سوه شپږ اتیا سل ولس ډېره مهرباني وسلام په احترام د پیغام د نشرېدو په هیله
السلام علیکم ابو حسین د بابل ولایت تصادی لفالی او شدون کړم موږ یو د سیمې مرکزی ورڅوی د کتاب په پاتې کلوډینو د کلی د عبدالرحیم کاکازی د پدرو سماره د زنګوی د ډیر وخت د سیمې ورک پلار مو د ډیر په ځای دی سپار الیا فلور یو سپار سپار دوا سپر درې په دغه سماره د زنګوی ډیر مننه
پالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما یو ورودی د جانا په نامه د تقریبا 15 کال کې د خپل کور سره راکې دي په باسن بنا کال ریته شاته ذکر مسجد د بشول فاری او شهدو کې ناجر وخت یې د کور سره راکې دي هر مسلمان ورو کله د پټل معلومات کوي د خپل سما ځاګه او د تل په څیر د ماته څنګه وي سپر و سپر اته د بدلی په وړاندن اته شپه تر دې اجر کړم چې ما دا هیله سما دا پیغام نشته
سلامونه نیکه هلی د ازادي رادیو ټول کارکونکو هوریدونکو ته وایم زه عبدالصمد خاکسار د هلمند ولایت سمي تماس سره نیولې دي زما د ماما زوی چې د روزي خان په نامه دی خو نوم یې روزګي مرور ته وایو او یو چا اعلان کړی دی په بل پروګرام کې چې زموږ سره را سره دی که هر څوک پاکړه معلومات لري یا هغه اعلان کړی هغه خلکو ته مصطفی غشمیره زموږ سره اړیکه ونیسي صفر او وسته ونڅل ویش لاس تلور تنځو لاس یو ځل بیا شمیره وایم چې پر وسه ونڅل ویش لاس تلور تنځو لاس ما بلش میاله صفر اوه صفر اته اتیا څوارلس لس. بیا یو ځلې وایم صفر اوه صفر اته اتیا څوارلس لس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو ته ډیر خوشحالي خدای دې چې دا سړی را پیدا کړي.
بلی السلام علیکم. زمله رحمت ولی د هلمند ولایت مسکله ولسوالی نه ستا سر پاړی کیم. اول د ازادي رادیو ټوله کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام زما یو وخت ورکړی چې دا شپږ کاله کیږي چې د خپل کور څخه نه درک دی هیڅوک یې درک نه لري. ازما خشي د عبدالستار په نامه دی د عبدالعزیز زوی دی د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالی دی وسالن استوګه کوي د نوزاد ولسوالی کې د میشما سپسیمی کې. عبدالستار په نامه دی د سیګردۍ نه پد شنې سترګې دي. که هر څوک د په حق له معلومات لري موږ ته دې پر دغه شمېره زنګ ووهي. زموږ د پی سی یو نمبر دی 02 02 8 15 2 15 15 0. دا زموږ د پی سی یو نمبر دی. که په خارج کې وي زموږ د پی سی یو نمبر دی 00 03 02 02 8 15 2 15 15 0. د ټلیفون شمیره بیا وایم 02 02 8 15 2 15 15 0. دا زموږ د پیسیو نمبر دی. هر څوک د په حق له معلومات لري عبدالستار نومیږي تاج عبدالعزیز زوی دی. زمله رحمت ولی د هلمند خبره کوم. زما حق شوی دی 1 لک افغانۍ جایزه ورکول کیږي هر څوک چې موږ ته معلومات راکړي. والسلام. ازادي راډیو زنده باد.
السلام علیکم. زما ورور دی ګریش کې د ګریش روان شوی دی ورته په افغانستان کې او د غزې روان شوی دی. پلار دی خلمامات دی. نیکه مې حاکم دی. زیږیدن ماسم دی. علاقه کې ندارک دی. هیڅ چا په ست پات پات په دې کې هغه څه چې بدنه دی ورته را نه باندې دی. سپر سین یا سپر ګریش پاج یا درې یا څه یا نه یا دوا یا سپر
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. سلام علیکم. کندار ورته نړیکې ویلې ده. ما پیغام دا دي ما دا کا دي امام جنل می د پلان می محمد غوثی د ورور می د ویلې بریا لري د بل محمد دادی د دول اسکاله کې چې مستخانه درکه ته دی. هر مسلمان وو چې فارم معلومات لري په دغه شمیرو کې مست زنګو کې په اړه اته درې اته وا یو صفر درې بل شمیره کې تر اړه 503 43 43 جایزه ورکول کېږي. وسلام.
سلامونه نیک هیلې احترامات او پښترمنه او د سوري برمنه تاسو د ازادۍ راډیو درنو پردونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ وای. دا پیغام طریقه تر څنګیوال ورده ګره ته د باطل سره د څنګه د ښکلې درې څخه دا پیغام تاسو پیغام می دا دی چې زموږ په ژوند کې یو هیوادوال مو دی چې د سلطان عزیز په نامه باندې وو. دا درې سلون کرا کیږي چې نه درک شو وای دی. هر یو دوست یې کچیر ته د سلطان محمد معلومات وي نو زموږ سره د دې اړیکه ونیسي. دا ټلیفون شمیره ده 0 2 8 6 8 2 8 2 8 2 8. خدای دې وکړي چې سلطان محمد پیدا شي او لږ خپله جایزه ترلاسه کړي. نو د ازادۍ راډیو ته دا هیله ده. زما پیام نشر دي تر بیا راتلو پورې ښه چاري. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. ز عبد القیوم حج فرید د فراد ولایت د کواد ولسوالۍ د بندنا استاد سره په لین کې مور را ما یو ورځ په نامه د متی ولا تقریبا 13 کال عمر دی او د دې نه کې چې نه درک شوی دی. هر مسلمان ورور چې زب باب بل معلومات لري یا چې ریج مر اواز اوري کولای شي چې زما ټلیفون په نمبر ور ما ته زنګ راوي. شله ک پاکستاني کالداري جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 شپز اته شپز شپز هر مسلمان ورور چی دزت ازاد بودی معلومات راکی ورور شلکه پاکستانی کنداری جایزه لدی.
بله سلام علیکم رو را زبر کف شاد هست خدمه رو را یو در ساز یه محبت نمیگی در دو کالا و رکت با خاندار که پر محلی کلی سکیر و کچا تفت همیو که داشت مرات زنگ را هوایی سبرو سوا و نوی دو دیر نهزره و تلور سوا بلاش میره را سبرو سوا و اشپک شپیت اتزره و دری داشت میره را بس کچا تا پتایی پر زنگ را هوایی سیرینی دبالا را خطه خامان.
السلام علیکم زاد لامی جما ما یو ده اخش ورکت د چلوی شکاله کیجه د نیک محمد زوی دی نعمت میری په خپل کې بند بند کیجه د غلام اکا د نظام اکا بسم الله اکا ورور دی چا ته پاتې په دغه شمیره دی ما ته زنګ ووهی که پر وسته وه شپږ پنځوس شپږ ویشت یو څلوېښت جایزه ورکول کیږي. السلام علیکم.
قدرمن اوریدونکو دا وستاسو هغه پیغامونه چې تاسو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې پریښول نقطه یو کې چې تاسو ورکسوي عزیز یا دوست په ډیر ژر وخت کې پیدا سي تاسو بیا هم خپل پیغامونه مشتره ولېږي موږ به حتمن د همدې پروګرام د لارې خبرو کړو تر راتلونکي خبرونه پوري تاسو ته شروختا او په ژوند کې امیدواري غواړم. خدای پامان.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکسوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000024341. یو ورې بیا وایم 0000024341. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000024212 1 1 2 4 1 1 5.
منم علی منم عمر منم صدیق منم عثمان منم منم قرآن منم مشکات منم زبور منم تورات منم مقبونا درجیات منم ابو داود ابن ماجا منم زہرا صحیفا منم منما صحیفی منم زوارا موجزی منم باران منم چینی منم ولیانو سلسلی منم دا قل نخالی اما مصر د کسی قصا د خلی زلیخی قصا یوسف لدا د شفیق قصا خوب کی دہاغی قصا بسر اون کی تکال قصا منما د بلال قصا میں